آه تیلگره احمد تکل پیش کش میکنه. آقای تکل سلام و صبح خیلی دوباره.
دیره منو نکم امید جانا تسترای مشه لیوی نیم ساعتا خبری مجله نا قدر منوریدون که تست سلام رانده کم تر نهو بجو دی یو ساعتا خبرونه تخر اغلست تر نوریدون که دی خبرونه پزیاته برخه که دی ازاده راڈیوی مجله اونیز پروگرام خبرو چه کلتوری او ادبی مسائلو تا زنگره ده دی ازاده مجله پا ننگانه که مو دی پختو درامو او کلمونو للیکوال نورل بشر نوید سره په مرکه کې پر ادبی مسائلو خبرې کړي.
هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسول شي، که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه چې لیک دی، نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی.
را سره اوسئ، دا مرکه په ازادۍ راډیوي مجلې کې خپرېږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي پر رسېدو بې خبري ښودلې. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر غني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بېلابېلو ولایتونو د ملي امنیت له مدیرانو او چارواکو غوښتې پر هغو ساحه تنګه کړې چې د ده په وینا بېګناه افغانان وژني. د چک صدر اعظم وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي، او د ارمنستان چارواکي وایي په پلازمېنه ایروان کې پر یو بس موټر چاودنې یو کس وژلی او شپږ تنه نورې ټپیان کړي دي. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د بېلابېل ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. در څخه په یوې خبري خبرې سوي خبر پاڼه کې ولسمشر غنی له خولې ویل سوي چې په تېرو اتلسو میاشتو کې د سولې د تامین لپاره کافي هلې ځلې وکړې، خو دوی یعنی مخالفو وسلوالو سوله رد کړه. ارګوای ولسمشر غنی د تېرې اونۍ د کابل مرګونې پیښې ته اشاره وکړه او د ملي امنیت پر راټولو سوو مدیرانو یې ټینګار وکړ چې پر دوی یعنی هغه چې بېګناه افغانان وژني ساحه تنګه کړي، د تګ راتګ لارې وتړي، مالي سرچینې وچې کړي، او د ځمکنیو او هوایي عملیاتو او بریدونو له لارې یې پټنځایونه ویجاړه او دوی نابود کړي. نن د سهار وامه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا اته دیرشمه کلیزه ده. د 1950 کال د سهار په وامه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوذ لره د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانۍ برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود او د هغه د کورنۍ ټول غړي وژل. د سهار کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې څلورو لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کیږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ. د خلق ګوند واکمني د 1901 کال د ثور په اتمه د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پای ته ورسېده، خو دا نیټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیلو چې تر نن پورې روانه ده. د چک صدر اعظم بوسلاف سوبوتکا وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته راغلی و پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې کړي دي. ښاغلی سوبوتکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د هغو پیلوټانو شمیر به له 500 تنو څخه سلو ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې سوبوتکا ویلي چې هیواد غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې هم قونسلګري پرانیزي. لار څخه خبره سوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غني د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل څو یو تخنیکي ټیم افغانستان ته واستوي چې د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دوشنبه په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوځ پر یوې پوستې په موټري بمي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او شل نور ټپیان دي. سنا خبري اژانس وایي د ځان وژونکو بریدګر وروسته له هغې خپل موټر ته چاودنه وکړه چې ورکړه چې د پوځي پوستې د یوه سرتیر لخوا وپیژندل سو. چاودنه د سیده زینب په نوم سیمه کې سوې چې د حکومت یو پوخ مرچل ګڼل کېږي. په بریتانیا کې میشتې د سوریې د څار ډلې د وچل سوو کسانو شمیر 8 تنه ښودلی دی. د سیده زینب سیمه کې چې د شیعه مسلمانانو یو مهم زیارت هم پکښې دی، د دې بمې چاودنې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. په دې سیمه کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې پر پوځي تلاشیو دا ډول بمې چاودنو نږدې 200 کسان وژلي وه. د دې بریدونو مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی و. په عین حال کې پرون په حلب کې یاغیانو د حکومت تر واک لاندې دوو سیمو باندې توغندي ورولې چې د دولتي رسنیو په وینا یې 9 کسان وژلي. د سوریې په حلب ښار کې د اپوزیسیون فعالان وایي پر هغو سیمو چې د یاغیانو په لاس کې دي، د حکومت لخوا د توغندیو په ګزارونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل سوي دي. فعالان او دولتي رسنیو وایي په حلب کې د جګړې په وروستیو 4 ورځو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي چې په جنیوا کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ غیر مستقیمې خبرې مختبیایي خبرداري ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتېدو د غلطه هغه اوربند له خطر سره مخ کړی چې د فبروري د وروستیو راهیسې ټینګ سوی و. د ارمنستان چارواکي وایي پرون ماښام په پلازمینه ایروان کې پر یو بس موټری چاودنې یو کس وژلی او 6 تنه نورې ټپیان کړی دي. د دې هیواد د بیړنې پیښو وزارت وایي چاودنه د سپرلۍ پر یو بس د ښار مرکزي برخې ته نږدې د استوګنې په یوه سیمه کې سوې. تر دې مخکې رسنیو د همدې وزارت د چارواکو له خولې ویلي و چې په چاودنه کې 3 کسان وژل سوي دي. د دې وزارت بیاند نیکولای ګریګورین د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پولیسو د چاودنې په اړه څېړنې پیل کړې او تر اوسه د چاودنې د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د چاودنې سیمې ته یې اور وژونکي او ژغورونکي ډلې استولې دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د ازبکستان ولسمشر پرون په یو دورسنی سفر مسکو ته رسیدلی دی. کرملن وایي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې اترې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او په سیمه ییزو او نړیوالو مسلو متمرکزوي. د کرملن ویانت دیمیتری پیسکوف وایي دواړو ولسمشرانو پرون ماښام له ماښامنۍ مخکې یوه غیر رسمي لیدنه کړې. د روسیې د ولسمشر رسمي ویبپاڼه وایي چې کریموف مسکو ته د ولادیمیر پوتین په رسمي بلنه ورغلی دی. له هغې چې په 1991 میلادي کال کې شوروي اتحاد ونړید او ازبکستان له مسکو څخه خپلواکي واخیسته، اسلام کریموف په دې هیواد کې واکمن دی. ویل کېږي چې نوموړی د خپلواک د دوام لپاره سیاسي مخالفتونه نه زغمي او د زور په کارولو یې د غلطه خپلواک ټینګ ساتلی دی. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وروستي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجې او ځورولو تورن سوي دي. دا تر دې دمه وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشو چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی. افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نه نور نو له پاکستانه دا تمه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي. ولسمشر اشرف غني پرون د ملي شورا د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې په خپله یوه مهمه وینا کې ویل چې له پاکستان څخه نور نو دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، بلکې دا غوښتنه ترې لري چې په څلور اړخیزو غونډو کې له خپلو ژمنو سره سم دی وسلوال طالبان وځپي. اجمل اند په دې اړه تفصیل اوروي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوي جان محمد مدني چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و، خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسېږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او لافان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او د دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي د ریسټینګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې چیرته کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضرې دي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه شوې پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع به خبري وښوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی د لویدیزو مطبوعاتو مخ کتنه کړې.
یو شمیر معتبرو غربي ورځپاڼو د افغانستان ملي شورا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر پرونی وینا تفسیر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ولسمشر غنی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو پر ضد پوځي اقدام وکړي. تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړې چې په یو برخه کې راغلي اشرف غنی تر یو کال مدارا وروسته خپل لار بدله کړه او پاکستان ته یې بالاخره خبرداري ورکړ چې که د طالبانو د مشرانو پر ضد پوځي اقدام ونه کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی ډېره هڅه وکړه چې د پاکستان د رهبرۍ کړی په ځانګړي ډول د دې هیواد پوځي چارواکي قانع کړي چې د وسلوالو طالبانو مشران مذاکرو ته حاضر کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د تشدد زیاتېدو او په ځانګړي ډول په کابل کې د تېرې اونۍ وحشیانه تروریستي حملې ولسمشر غنی د هغو هڅو پای ته رسولو ته مجبور کړ چې د ده د واکمنۍ اساسي ټکی ګڼل کېدی. غنی د ملي شورا غونډې ته وویل زه غواړم دا واضح کړم چې موږ تر دې وروسته له پاکستانه تمه نه لرو چې طالبان مذاکرو ته حاضر کړي. ولسمشر غنی همدار څرګنده کړه چې پاکستان تیر کال په څلور اړخیزه مشورتي غونډه کې چې د چین او امریکا استازي هم حاضر وو کتبي تعهد وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد به اقدام کوي چې له افغان حکومت سره له سولې انکار لري. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې له افغانستانه د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته بشری وضعیت ته کتنه کړې او په دې اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشر خبري بیا خبرې کړې دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر چې د کار مودې د پای ته رسیدو په حال کې ده، د ټلګراف ته ویلي چې په تیرو 13 میاشتو کې چې امریکایي او بریتانوي عسكر له افغانستان وتلي، دا هیواد له تر ټولو سخت بشری بحران سره مخامخ شوی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د هغو زخمیانو د شمیر پر اساس چې د دوی کارکونکو ته رسیدلي ویلي دي چې سشکال د زخمیانو شمیر 10% ورشوي دي. د ټلګراف زیاتوي چې د امریکا او برتانیې د ځواکونو زیاته برخه په 2014 میلادي کال کې له افغانستان ووتل. د ټاکل شوی و چې یوازې 15000 اسکر د افغان ځواک دروزنی لپاره په دې هیواد کې پاتې شي، خو اوس مهال د دې دوه برابر اسکر په افغانستان کې ډیر دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مازیګر، د ماښام له 2 بجو، د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې واورئ. او اوس هم د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام ته پام وکړئ.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لکالم لیکوال او ډرامه لیکوال نورالبشر نوید سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه اوري.
تر کومه پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي، نو هغه زموږ د ټولو نه زیات گزار سي کم دی نه په کلتور کې لري.
شریف شیرانی د دوه بندیزو په باره کې راته غږیږي.
د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو دروند ژغ مې تر غوږ شو.
ځوان سندرغړی میراب فقیر زرمتای سندرې راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په پیل کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغانستان د کوهینور د الماس دعوه کولی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر په دې وروستیو کې لاشنا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي دي داسې ښکاري چې هند تر لسیزو وروسته له برېتانیې نه د کوهینور الماسو له دعوې څخه تیر شوی دی. نو په دې حساب باندې فکر کوم یوازینی دعواګیر یې افغانستان دی، باید افغانستان ته وسپارل شي، ځکه چې رنجیت سنگ له شاه شجاع څخه د کوهینور الماس په زور واخیست. د کوهینور الماس له 1500 تر 2600 کاله پخوا پورې په هند کې وو. احمد شاه بابا دا الماس په زور نه واخیسته، بلکې د ایرانی پاچا نادر افشار میرمنې احمد شاه بابا ته ډالۍ کړې و. نو پر دې اساس کوهینور الماس د افغانستان دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره سه شنبه د هند د کلتور وزارت ویلي چې لا هم د کوهینور الماس د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د هند د کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د حقوقي سلاکار رنجیت کمار څرګندونو ټول حیران کړي او دا د هند د حکومت د نظر ښکارندوی نه کوي. د کوهینور الماس چې د هندي، ایرانی، افغان، مغل او انګریز واکمنانو ترمنځ لاس په لاس شوی، له شاوخوا 150 کلونو راهیسې په برېتانیې کې دی او د دغه هیواد ملکه یې پر سر ږدي. د وري د میاشتې په 1/3 د هیواد د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو او د ملي سمون د کمیسون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د ستایلو په خاطر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې غونډه وشوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په پیل کې د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو د ملي سمون د کمیسون رئیس محمد ابراهیم رحیمی خبرې وکړې. وی ویل رسنیو په څه د پاس دریو لسیزو کې د زبرځواکو، مافیا او ظالمانو پر وړاندې مبارزه کړې ده او د پردې تر څټ واقعیتونه یې په ډاګه کړي دي. زما په نظر د بې عدالتۍ، ظلم او فساد پر وړاندې ډېر ستر جهاد رسنیو ترسره کړی دی چې ملت د دغو ټولو شاهد دی او په رسنیو ویاړي. په دې غونډه کې د پارلمان غړي نذیر احمد احمدزی، مرزي هاشمي، محمد امین محمدي او یو شمېر نورو په وار سره خبرې وکړې او د رسنیو له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د هیواد حالت په پام سره په خبر رسولو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د غونډې په پای کې د مسؤلینو لخوا د رسنیو یو شمېر استازو ته د ستاینې لوحې هم ورکړل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی هنری کارونه وستایل. افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی له خپل یو شمېر رضاکارو همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انزور کړي دي. امید شریفی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپلو هنري کارونو د دوام لپاره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکې مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې ترڅنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوږ شه تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې یې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلې دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسمهال حالت مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په حواله باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډیره لاندې راغلې ده. تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دی نه په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کم دینو هم په ذهنونو کې یو غن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل هغه مونږه غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکول شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام ونه رسول شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده ونه رسول شي، هر کله چې یو لیک که هغه ډرامه ده که افسانه ده که نظم دی که نثر دی که غزل دی که هر څه دی چې لیک دی او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کړي چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دی او یا د هغه ذهن ځان ته راواړي او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغې بنیادي وجه دا ده چې چینل زیاتې شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې مونږ به اول په ټلویزیون باندې کومه ډرامه کوډ نو ټلویزیون یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې بدا کتی شو. نو مونږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې به جوړول نو هغه به فرضي نه وو بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونو ته هغه کردارونو ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، دا د پلاني د کور کیسه ده، دا د پلاني ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشو نو هغه په کلتور باندې وشو او د کلتور په رواني کې چې کم دی نو سیړي یو ډېر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ستاسو په نظر ستونزه په چا کې ده؟ ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل، د ټولو نه بنیادي لکه ذمہوار چې دی نو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روړي د لیک په شکل کې. چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه پخپله داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم نو د ټولو نه اول ذمہوار چې کم دی نو هغه رایټر دی. بیا د ټولو نه بل ذمہوار سړی چې کم دی چې په هغې کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، د هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي. نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغه دویم ذمہوار دی. بل ذمہوار چې کم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه دا چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا ووایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی. باید چې که د هرې ژبې لیکوالي نو هغه دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړی کې چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم. نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټوله ذمواري زه د ټولو نه بنیادی ذمواري هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دې داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو د دستورونو د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی و وشت کلن ځوان دی. شیرانی پخوا یوازې په اردو ژبه لیک کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په پښتو هم لیکل کوي. ښاغلی شیرانی د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نثر ته ډیره توجه کوي. نوموړي په دې وروستو کې د دوه بندیزه په نامه شاوخوا سل نثرونه لیکلي چې د ده په وینا دا یو بیل ژانر او د ده خپل ایجاد دی. دوه بندیزه څه ده، څنګه لیکل کیږي، څه خصوصیات لري؟ په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. په مورته راړوم
ښاغلی شریف شیرانی، په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیزې تر سرلیک لاندې تاسې لیکئ ما لوستې دي. دغه دوه بندیزې یو نوی ژانر، یو نوی صنف دی که نه؟ دا په نثري اصنافو کې چې کوم مشهور اصناف دي له هغوی څخه یو صنف دی.
بارکوال صاحب، دوه بندیزه که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بنده کې لیکل کېږي، خو دې کې ډګر یې ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو. مطلب اول انسان چې لیکنه غلط پیراګراف کوي. دومه خبر دا ده چې دو بندیزه بغیر له عنوانه لیکل کېږي، لکه غزل چې په شاعري کې ده. که څه هم نثر خدای خو یو خپل مزک هم لري. په دې کې موږ کولای شو چې هزنی ادب ولیکو، سنایي ادب ولیکو، لطفي ادب ولیکو، مطلب د فلسفي موضوع پکې راواخو. دا ګړ پکې کېدای شي داسې هغه نه لري، پراختیا لري په ډګر کې چې کوم هغه ځمکه ده، خو خالي دا په دوه بنده کې لیکل کېږي. او دوه بنده بیا داسې هغه خیال چې موږ له راځي یا موږ چې کوم یو فکر لرو هغه انتهایی سوچا وي کره وي، په هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او د هغه ترتیب چې کوم موږ پکې برابرو یا په لیکنو کې موږ هغه کوو هغه نه وي پکښې. ډېر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډېر خیالونه ضایع سي، هغه چونکې دی په هغه پلاټ چې د لیکنې که ناول وي که کیسګۍ وي که کیسه وي، دی هغه پلاټ نشي برابرولی. په دوه بندیزه کې ما دا ځای ورته ایښی دی چې ستا د یاګړ دی ټولې خبرې چې تا په دوه بندیزه کې کړې دي یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ لفظ هم جلا موضوع کېدلای سي، او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای سي خو خیال یې وي، لومړنی خیال وي، په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وي هغه که ته زر زر ولیکې او په هغه کې بیا ډېر تبدیلي نه راولې، نو دغه د دوه بندیزې خیال او پلاټ یې دغه دی. چوکاټ یې هم دغه دی چې دوه بندیزه تر یو عنوان لاندې نه ده. که ته نثري ټوټه وي یا کیسګۍ وي یا کیسه وي یا افسانه وي، هغه کردار ته اشاره کوي. هر څه چې ته لیکې که په دې مابین کې ستار سره راځي هغه به ته په کردار پورې تړي. په دې کې داسې شان راتلی سي چې هغه ته له کردار څخه جلا هم وي، بدل وي.
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسې کومې دوه بندیزې لوستې دي، کله کله خو راته لنډکۍ کیسه یا کیسګۍ ښکاره شوې ده او کله راته نثري ټوټه ښکاره شوې ده چې ځینې خلک ورته منثور نظم یا نثري نظم ورته وایي. خو په یوه دلیل زه دې ته منلو ته تیار یم چې ممکن دا جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دو بندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي. نو څه اړتیا دې محسوسه کړه چې باید د یو دغسې ژانر منتخب کې چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نورو مشهورو اصنافو کې هغه ته نسې ویلی، خبرې په هغو کې نسي کولی؟
له وخته ځخه چې ما کله لیکنې شروع کړي دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې، چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې بنده کې لیکل کېدل هغه ما کول، هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به یو عنوان ورکولی په هغه باندې به لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې ته سوچ وکړ، په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي، که هغه کمزورې شی وي، که هغه زورور شی وي، که هغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي، او که هغه بیا د ادبیاتو په معیار کار کې پرښته هغه باندې وي دغه یو نوې سوچ ما ور کړې دي چې مطلب ډګر یې هوار وي غټ وي چې په هغه کې پراختیا وي ته هر موضوع پکې چړلای سي پر هغه غېدلای سي خو ضروري نه ده چې ته د ادبیاتو چې کوم بیا د هر ادب خپل روایت لري که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات دي هغه په یو خپل حدودو کې وځي ما دغه تر د حدودو هم ایستل دي ما چې کوم سټایل مجورته وي هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري ار لیکوال په دوبندیز کې سټایل ولري که نه وي په کیسګي او په کیسه او په افسانه او په ناول په دو کې او په نثري ټوټو کې په دې کې ته یو سټایل نشي خپل ولای
نه خو ار لیکوال خو باید خپل یو سب کې او طرز ولري چې فرضاً اوس په لنډ کیسه کې څو د فاروق سرور لنډ کیسه راوخلي ته پیژندلای شي چې دا د چا کیسه ده
هغه خو د دوی تر خیال تر حد پورې ده د دې چې کوم د خوشي موضوعات یو دی پر کوم هغه باندې خو هغه کوي دغه څه خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کوم اصول چې کوم دي د لیکنې تر هغه خدای نشي وتلای او دوه خبر دا ده چې دوه بندیز کڅه هم دګر ډیر پراختی خو ګران ده
که ممکن نه په دې برخه کې بل تاسو څخه یو دوه بندیز واورو او بیا به ورسره خبرې پر وکړو
دغه یو دوه بندیز مالکلې او د سلیمان غرم مشابه کړی دی د لږ علامتي کیسه ده د سلیمان پر غره ولاړوم چې یو درن ژغ می تر غوښ شو یو درنه دوړه جوړه سو چې وینم یو لوی قامت سړی لدی دوړه راوځي چې د دې زمانه نشکاره خونن داسې معلومه ده چې په غره کې زه او دای دوه په دوه یو ل رسمي پښتنو ورستو یې وویل چې زه د سلیمان د غره سړایم ما د تل ژوند او بد شلې زه نمرم زه غواړم چې زما له زمانه بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کیږي د هغې انساني گواه جوړ سم خدا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړې چې آبي حیات مې هم نشي ژغورلی دا یو بند و دوم بند اوس شروع کیږي ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو گواهی به می داوی چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغه خلکو ورشایه چې خپل نو ترې پوي هغه نیم انسانیت معنی زکه شزه خواره ولا هغه تل په خپل کارونو کې لوس لغړ و هغه ځان لپاره ژوند دی او په هغه کې د پیغور او د ولور رنگ مراسم داخل سی وو هغه لتیارو ترانه سفر وکړ خو هغه درانه او د تیارې په توفیر نسوپو هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایا
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوه بندیز ده په دې کې له سمبول یا علامت کار اخیستل سوی دی خو ځینې ستاسو دوه بندیز چې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامتو او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کې کار ځینې واخلي یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره قوي بوله
طنز چې که دوری طنز کوه چې سړی په پوهېږي لوستونکی په پوهېږي دوری طنز مه کوه چې لوستونکی بیا نه په پوهېږي او دوم که یو کردار د پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړی وي لیکوال په خپله کردار وي د یو کیسې نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وغږېږي له هغه له علاماتو څخه ډېر کار نه واخلي له ما سره چې په دې دوه بندیزه کې ما چې مخاطب وو ما پښتون شایلی دی هغه ما بېشکه په علاماتو باندې بیان کړی دی دغه کیسه م په علاماتو ځان م نه دی په علامات کې اچولی ځکه چې زه دا کیسه په خپله بیانوم او زه یو عام انسان یم چونکې زما خیال تر ما لوړ دی نو طنز او علامات چې کوم علامتي هغه کیسه ته کوي هغه باید دورې وي چې ته یو څوک په پوه کړې د چا تر سر باید لوړ نه سي تر
او په دغه دوه بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي کوم کوم موضوعات زیات تاسو رانغاړئ پر کومو موضوعاتو دوه بندیز لیکئ
کوشش مې کړی دی چې د فلسفه موضوعات پکښوي او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږمږ لري ځنه پاتې شوی لکه زموږ په ټولنه کې بددودونه دي هغه ته کتل دي او سداسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کیږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو په سداسې موضوعات ست چې هغه موږ کې بیانول غواړو تشبیهات نه ورته لرو چې موږ په هغه کې بیان کو ما کوشش کړی دی چې په دوبندیزو کې هغه څومره ونغړم چې هغه چې نوې شایوي مطلب مشخه محسوسولای سو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي دغه کې ما کار کړی دی
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه یو پښتنه راځي نو هغه یو جواب غواړي یو جواب ورته پیدا کول غواړي سقراط شاوخوا 2500 کال په خوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د پټولنې کې خلکو پښتنه کولی او هغه به جواب درې تاسو په دوبندیز کې دغه یو شایم احساس کول چې تاسو کړی یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو لبل سر مکالمه کوي یو بل ته پښتنه او ځواب وایي څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسې پیغام په لېږدولو کې
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی سیستم او چې کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی چې موږ یو لبل سره ارتباط ولرو یو لبل سره په تماس کې یو بل پوی کړو کنه دا زه چې څه وایم او څه غېږم پر یو څه موضوع باندې زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانې دا خو صرف د یو کاغذ تر حد دی خله دې ځکه بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده که یو لیکوال کتاب لیکي او یو ولولي د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل لاغه کې ناست یم خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمه تم کېدای نسی پر مخ تلای نسی مکالمه ده یو بل ته به سره شایو نو د شایلو د فاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده
شغله شریف په روایتي ټولنه کې چې کله یو نوې ایجاد یو نوې اختراع کیږي نو خلک په ډیره ګرانه قبلی هغه ته زر نه تیاریږي چې هغه قبول کړي از موږ ادب هم کراوه خو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي کاغه په نثر کې دي په شعر کې دي لیکوال او شاعرانو هغه زر نه دي منلي فرض موږ په شاعری کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی د آزاد شعر یادونه بو کو چې له بهر راغلي دي موږ ډیر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغه وي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده آزاد شعر باید ونه لیکل چې ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو ستاسو دغه دوبندیز تر اوسه پورې تاسو دغه په فیسبوک کې خبرې کړې دي یا موږ شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوبندیز لوستي وي څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی آیا دوی دا در سره منلی دی چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راوځي نو دغسې به پاتې شي لکه دا داسې څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راسي او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایه شیانو چې باید په صنف کې دا دا شان وي که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کیږي هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي زه وایم چې تر دې حصار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي بې شکه کېدای سي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور راو زه خو د تنقید په حق کې هم چې تنقید پر وسي وي ګوري لیکوالان خو خوشحالي چې ما تر کومه حده پورې زما چاته لاره ده یا ما چاته رسولی دي هغه خو خوشحالي او صنف چې ته یو صنف جوړوي دغه د پاره به ته دا هم ګوري چې په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې دغه شی ما هم کتلی دی دوبندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده کې زه وه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم نو په کوشني مدار کې به نه راګرځو موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنه کړي او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه د فاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړې ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده موږ پر هغه باندې پر نه یو ختلې چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو په لپورې کو لړۍ او کړۍ سره برابر کړو د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا کستا
خیال وی هغه هم ته هغه کې بیانولای سي او دا ته لندم لیکلای سي دا ته تر افسانې هم رسوای سي دا ته په کیسګۍ کې بندوای سي
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی فرضاً موږ شلومبای په کټوري کې شخند کی او د اوبو لپاره ګلاس لرو همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي فرضاً غزل د نظم دا اصناف هم لاړتیا سره سم راغلي دي یعنی کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولای یا هغه دغه لپاره د نظم چوکاټ شته کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولای هغه ته په ناول کې کولای سي دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي کاغه د نثر دی که د نظم پخ کې نه ځایدل ځکه تاسو دا اړتیا محسوس کړئ چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ سي
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا مو وای نو ما به اوس افسانې لیکلې ما به کیسې لیکلې لنډې کیسې به وې نثري ټوټې به وې دا اړتیا خو پیدا شوې ده او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم او په دې لنډو غو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای هغه موضوعات تر دې وتلې دي کوم ظرفونه چې تا وښیل هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی او چې کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف راوړي له صنف سره د صنف د ویلو سره سره به دی هغه موضوع هم خپله کې قبوله بي کې دی به هغه ستا پیغام هم واخي
یوه پوښتنه غواړم چې د دې ستاسو د دغه صنف د نامه په اړه یې وکړم تاسو چې دا په څه ډول لیکئ دا دوه بندیزه یا دو بندیزه عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو فکر نه کوئ چې خلک به له دې دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنې دوه پابندۍ ستاسو مقصد خو دا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو صنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپله خبره خپل پیغام رسول غواړي ښه به نه وایي چې دا دوه بندۍ وایي یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای که تاسو د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی دغه هم زه نکادانو ته پرېږدم چې دوی د پر دغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي بندیزونه ستا پکښې یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري دوهم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې وي که له یوې خوا را وګورې هم دی په دوه بنده کې دی په دوه بنده دي او که د چوکاټ له لحاظه وګورې هم دی بندیز هم ستا پکښې دوه بندیز دي که بیا څوک دوه بندۍ ورته یایي دوه بندۍ به بیا داسې دا صنف به له نورو صنفو شاید جلا نه کړي دغه صنف په دا بندو کې دی بند
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلي وي
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلي دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړي
انشاءالله اراده خو م سته ورته چې چاپ
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به شي
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ هغه سم دستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ زما د بیان د زوره زه هله خبر شوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل اوس دوم بندی زه سپک راپاسېدم خوب مې خراب سو په خپل ضمیر کې ملامت وم نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړی وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او که نه زما د خیال دنیا ورانه سوه خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو فرشته مرسل دا نقل راوروي
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و باز تر هر غشی تیز او تر هر کاری تکړه وو زکه تیز سترګوی په ډیر لری ځای کې هغه څه یې کول چې د ډیر پیوړی نظر څښتنانو هم هوري څه نشوي لیدلی خو په هغه ورځ له ډیرو هڅو سره سره چنګیز هیڅ کار په ګوتو ور نه غی چنګیز به حد سومانه وو مګر دا یې مناسبه نه ګڼلای چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي زکه فکر کاوه چې کی رایات پوجي چې د څه نه دي ښکار کړی دیده پا قدرت او لیاقت به اعتبار کم شی پام دی وجه پا زنگل کی پاتی شو دیوری موسم بو سخت گرمی و چنگیز تگی شو پا زنگل کی پا بو پسی دیر وگرزیده ویالی او چینی وچی وی آخر دیو بو پا یوا وره چین سترگی ولگی دی چی چاتکی او بو نره تویگی چنگیز خپل گران باز لسنگل را کوس کر پس مکی کینه و او لجی به خپل زرین جام را وسته او بوته ونی و خشی به ورسته جام لو بو ډک شو او چی خلیته ورنیک دی کاوه باز وزر څنډ وه جامې چپا کړ چنګیز پقار شو مگر باز ور باندې ګران و او بل پزړه کې ورتی رشوه چی باز به هم ممکن د دغوندې تګی وی نو څه ورته ونه وای په خاورو کې لویدلې جامې را پورته کړ پاکی کرد او بیای و بوت وینی و دا زیل دا جام دکی دلو لا دیر وقت واخیست خو چنگیز لا روچت کرن نو چه باز بیا هم ورانای وکر جامی پا بل مخواره و که دیدی باز بزای بل هر جوای وی نو سر بیلتن بیل و خود چنگیز بزن که دی خپل وفادار یار ده وفا او ملگرتی دیری کسی پرتی وی او دغشی یو زیل بیا باز لمرگ وش غوره مگر که دا غصانه لکم لرزای بلچه لیدلی او چنگیز دی باز دی بیاده بوی پا مقابل غلی ورخ کاری دلی دا با دی چنگیز دی وقار خلاف خبره و ام دا وجبه چه چنگیز تور رو ویسته جامی چاس کتوونی و او بازی هم ترستر گلاندی چاره چه بیا بیاده بیونه کری باز لوگده انتظار روز در دکشوه جام بیا چپا کر او دی چنگیز دی توری گزاری سینه دوازه اکره نور نو چاس که نتوی دل دیوبو بهیر داری دلی و او خورا تگه شوه چنگیز دیوبو دی سرچینه پلاته را پاسیده خوتن دی مجبوره کر چه دی سرچینه پلاته دی جنگل دی منز لوره تا وخیجی پوری سرچینه و مندله او دی هغه په اوبو کې یو ډیر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی د مار د بدن زهرو ټوله اوبه زهرجنې کړې وې چنګیز پوښتنه چې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه وو نو له لوړې را کوز شو خپل وژلې باز په ټټر پورې ونی و له ځنګل را ووته د خپلو درباریانو خیمو ته ځان ورسوه او امر وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړ شي مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسو ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسو نه خوښیږي بیا هم ستاسو ملګری دی او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي
سندرګړای میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکو دی خغلی زرمتای شاعری هم کوي او د سندرو ډیرې شعرونه یې خپل دي نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو شعر او سندرې اغیزمنې کړې دي په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
زرمتای صاحب ستا په خوښه به ستا غږ پلې کړو کوم غږ دې پلې کړو ما سره سندرې موجودې
نو تپان صاحب سندرې خو دي ما ډېرې دي خو سندره ما لیکلې داسې له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم خاطر شو سوخ پنام دی دشتگر سوخ پنام تا خاطر شو سوخ پنام دی دشتگر شو دا کور با دیرا پیخا دخمدار شو سو بکرم
نازدی رادیو درنو اوریدونکو د محراب فقیر زرمتی په غږ د سندرې یو برخه مو واورې دا محراب فقیر زرمتی را سره ناس دا د بش پړه معرفي راتو کی ځان براته معرفي کی زخوې پیزنه ما خو ستاسي وکړه
نو تپان صاحب زخو خپل د پکتیا ولایت زرمت ولسوالی کې یو څلويخ کاله مخکې د دنیا سترګې خلاص کړې دي
مننه زرمتای صاحب له تعارف دی د ازادي راډیو اوریدونکو ستا غږ اوري تا ویل چې زه شاعري هم کوم او په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړې دي او د سندرو برخه کې کار کړی ته شوقي هنر ته راغلی زه څومره معلومات لرم دغسې
نو سندرې خو و نو زموږ داسې داسې ته هنر چې دا زموږ شوقیانه ده نو بس خپله داسې طبیعت مو درلو شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کېږي او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا پکې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته او د ته په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي او ډېره نام نه یادېږي او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوي او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم خلک در سره لیاس کوي نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې
تا د پیغام خبره وکړه نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور ایزما ماشومې لورې نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې وه ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده ستا ښوونځي ته سندره ویلې
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه ناسته نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده کمپوز او شاعری هم زما وه ای زما ماشومې لورې لور ته مې لیکلې ده هغه سندره به تا ته کوم د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه یې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه یې ته د مینې ترانه یې تیارو څخه خفه یې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې لیکم مستی وای زدا کړای هم دې زدا وای خو ادب هر سهار مو کوي لوای خون ځای کلا جوړيږي حل خان چې دی خون ځای لا زمنې ها غزای لکېږي کتا واخلی شي روانا مور دې بیر تکي سارا جلا او پوسن گوشی زرزو ماشی بی اختیارا بزنو غیش ایو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای عیزو ماما شو میلوری عیزو ماما شو میلوری عیزو ماما شو میلوری
مننه زرمتای صاحب اوریدونکو به د یم سندر اوریدلی په نام نسیمه کې اوسېږي د پکتیا کې څومره ماته معلومه کی ته د هنر ډګر کې ډېر کم کار کیږي او یو ډول مایوسی هم ایجاد شوی ده تاسو څنګه
نو مایوسی خو خامخای د هجرت په وختو کې خو د هجرت قسمه قسمه دوران و تیرېده او دغه بیا ایست دلته خو سده د هنر او د دوه شان خو دلته خامخا سړی مایوسه کیږي، خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری ده، هغه د موږ پند څه وخت له څه وخت راهیسې دغسې ژوندی ساتي، هغه شوق هم ده. کنې دلته خو مطلب د موږ پروګرامونه نسته، لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی، بعضې هنرمندان خو بس دغه هغه ایسي هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي، نو دلته هغه شیان نسته، نو داسې هوټلونه شته پکتیا کې سړی سې ولاړ شي، محلي سازونو ته موږ نشو تللی. نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت ته، خپل شعر شاعري لا فن لا موسیقي، بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده.
زرمتی صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اورېدونکو لپاره؟
نو ما خو تا ته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده، لکه دلته خو موسیقي دا شی نسته، خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه، ځکه اوري چې ودونه یې پروګرامونه یې دغسې محفلونه یې. نو چې دلته زه ما تا ته خپله وویلي دا شیان بیخي مړه دي، لکه
یعنې ژوند په کاڼو لګېدلی،
ژوند په کاڼو لګېدلی ده، خو نسته په خوشحالوي کې، داسې نسته ودونه کې لا وټلونه، لا ځینې پخوا به چې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته، به دا شیان بیخي مړه دي. نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره، ناسته وس خو بس دا سندرې دي، خلک یې ام پي تري هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري، نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني، خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني.
یعنې ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي؟
نو ذوقونه خو نه دي خراب، حالات خراب دي، ځکه چې بس ستا خلک هر چا زړه دا غواړي، حالات خراب دي، وضعیت خراب ده، څوک داسې کار نه شي کولای، اول زه بیا بل سي مطلب دغسې کارونه وکړي، خو دا حالات خراب دي، حالات وجه ده. کنې ذوق د ډېرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي، ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو، خو بس حالات خراب دي.
پیغام به دې څه دي ازادي راډیو اورېدونکو ته ستا غږ اوري؟
نو پیغام دا ده چې خدای پاک دې بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي، او دا ځای نه او دلته دې خدای کراري کې، ځکه وضعیت ډېر خراب ته، بس سوله راشي، وضعیت ښه شي، کراري شي، نو بس هر څه به سم شي.
په وروستیو کې ستا سندره اورو، تا په خوښه یې اورو، په خطا ته کې؟
نو بس زما په خوښه سي ده، زما یو میهنی شعر ده، زه وطن یم په سلګو، ستړی ډېر یم د جګړو، بس دا شعر
سړی ډېر یم له جګړو، ای زما خوارو بچو لیونیان به وی تر څو مرګ لو دا ګډ شوی غنم رنگ ځوانان ټولاړ زغمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ زنیان ټولاړ زړه می هیڅ آواسوس نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټولاړ سوچتي وکړي هر افغان په هر سنگ ځوانان ټولاړ بل تو گل دارو لو دا گٹ کو گلانو ای زما خوارو بچو لیوانیان بوی تر تو زو اتل یم پسل گو سالای دیر یم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان بوی تر تو یالا لیوانیان بوی تر تو سوکرا کی قرار شی کلا سوکرا نا پرار شی سوچی دا خوشنی حقا دا غرو حقا بیمار شی سوچی ها خوشنی دا غا حقا روخ دا غا بیمار شی بحال تشم خوشالا هر سوخ لجنگ بیزار شی لاس بس روی دا پیغلو جشنو اخترو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو زواتان یم کسلگو سالای دیر یم لجگلو ای زما خوارو بچو لیوانیان باوی ترتو زمو پوریم یم پوینو لمبی دلائی شهیدان دیر ورکلی اول یاو یم ساتلائی چاچی بدرانا قتلی اغا خدای دا شرم ولی ای زمان محراب بچیا دعاو دکری ارخلی
جوان
دوی کسا پولیس وجود شوی
تکار روز نشکر نه بجه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه تسری جازه نور که چه دویتن داشت تسکره وخلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس کړی
چې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه